ملتونو د سازمان په مقر کې جوړیږي. ولسمشر باراک اوباما به د غونډې پر ګډونګونکو غږ وکړي چې لبنان، ترکیه، کینیا او اردن سره چې د جګړو له امله بې کوره شو خلکو ته پناه ورکړې ده مرسته وکړي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان او ملاتړ کوونکي پر نړیوالو مشرانو انتقاد کوي چې د جګړو له امله له بې کوره شو پناه غوښتونکو سره کافي مرسته نه ده کړې. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زئی په راپور کې اوري.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به راتلونکي دوشنبه په نیویارک کې د نړیوالو رهبرانو د غونډې کوربه وي او د پناهغوښتونکو لپاره د مرستو راغونډولو هڅه به وکړي. د پناهغوښتونکو د وضعیت او له هغوی سره د مرستې د پروګرامونو په اړه یو سند به هم په نیویارک کې را روانې غونډې ته وړاندې شي. خو د بشري حقونو د څارنې ادارې وایي چې دا سند پناهغوښتونکو ته د مرستې او ملاتړ راغونډولو لپاره کافي نه دی. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په یوه اعلامیه کې دا سند له لاسه تللي موقع بللی او د افی نړیوال سازمان پر یو شمېر دولتونو تور لګولی چې دا سند یې بې ارزښته کړی دی. د افی د نړیوال سازمان عمومي منشي سلیل شټي ویلي چې د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې را روانه سرمشریزه یو شمېر هیوادونو چې د خپلې ګټې لپاره کار کوي تر اغېز لاندې کړي چې له امله به یې میلیونونه پناه غوښتونکي له مرستو بې برخې او په کمزوري حالت کې پاتې شي. دا نړیوال سازمان ویلي چې یو شمېر هیوادونو له دې سنده چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې باید خبرې پرې شوې وای دا برخه لري کړي چې هر کال باید 10% پناه غوښتونکو ته د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې ځای ورکړ شي. د رپورټونو پر اساس په نړۍ کې څه باندې 1.2 میلیونه وګړو د پناه غوښتونکو په کمپونو کې پراته دي. نړیوال ادارې وایي چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته اول وار دی چې ډیر خلک د ناکراریو له امله بې ځایه شوي او په نورو هیوادونو کې پناه غوښتې ده. د بشري حقونو د څارنې د نړیوال ادارې مشر کین روت ویلي چې د پناه غوښتونکو ستونزه یوازې په مالي کومک یا په نورو هیوادونو کې د هغوی د ځای پر ځای کولو له لارې نسي حل کېدای، بلکې د هغوی د ملاتړ او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره باید قانوني پریکړې وشي. په پاکستان کې د نجونو د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی پر نړیوالو رهبرانو غږ کړی چې د هغو نجونو لپاره د تعلیم امکانات برابر کړي چې د جګړې له امله بې کوره شوي او په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. ملال یوسفزی پرون د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د کډوالو او پناه غوښتونکو په کمپونو کې میشتو ماشومانو ته د تعلیم امکانات برابر کړي او په دې ډول د پناه غوښتونکو په کمپونو کې د کوچنیو نجونو د ودېدو او پر هغوی د شاقه او سختو کارونو مخنیوی وشي. ملال یوسفزی ویلي نړیوال رهبران د څه لپاره وخت ضایع کوي؟ د خواخوږۍ خبرې کوي خو هغه کار نه کوي چې د پناه غوښتونکو ماشومانو راتلونکي بدلولای شي. ملال یوسفزی ویلي چې د پناه غوښتونکو په کمپونو کې کوچنیانو ته د تعلیمي امکاناتو برابرول به نه یوازې په کمپونو کې د کوچنیو نجونو د ودېدو مخنیوی وکړي، بلکې د هغوی لپاره به د باثباته راتلونکي یو ډاډ وي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله به یاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو ته د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د سرایې یا خپل سرو محاکمو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار دی. بیدار صاحب اشاره غلاست. بیدار صاحب، دا مهال د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې ځینې صحرایي محکمې سوي دي. په قانون کې د سرایي او خپل سرو محکمو سیبغه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د خپل سرو پریکړو کول د قانون سره او د شریعت سره سخت په ټکر کې دي. زموږ په اساسي قوانینو کې دا مسله واضح راغلی ده چې دا د جرم د سیړنې او د پلټنې لپاره، همداشان د جزا تعینولو لپاره او د جزاګانو تطبیق لپاره په قوانینو کې زموږ مخصوص او خاص ارګانونه شته چې هغوی دا کار باید وکړي. د یو منصفانه او عادلانه محکمې په ترڅ کې چې بالاخره دا نتیجه راوځي، نو دغسې جزاګانې چې د قانوني صبغه او شرعي صبغه صحیح وي، نو بیا به تطبیق وړ وي، هغوی به تطبیق شي. په دغسې محاکمو کې چې په خپل سر اقدامات کیږي او ګرچې دا د محکمې نوم هم د دې دپاره ځکه چې محکمې نوم وویلې یو نوه مشروعیت موږ دې کار ته ورکوو چې ګویا یو منصفه هیئت پکې حاضر ده او د هغوی تر مخې دا کار کیږي. زه همیشه ورته خپل سرې پرېکړې غیر شرعي او غیر اسلامي پرېکړې وایم. خیر اوس دا کیږي، دا کیږي په افغانستان کې په غیر شرعي طریقه باندې او په غیر قانوني طریقه باندې د یو چا حیات او ژوند اخیستل کیږي بغیر د یو عدالتي جریان د پلي کولو نه، بغیر د دې نه چې وګوري چې څومره جرم شوی دی، څومره جزا باید ورته ورکړ شي. په یو عاجله توګه باندې په دغه مسایلو کې ډېر عجله کیږي متاسفانه، د یو انسان حق واغستل شي بیا که اشتباه هم شوي بېرته هغه د ژوند حق خو چاته ورکولی نه شي، هغه لاړه د منځه. په دې خاطر باندې د قانون په لحاظ باندې دا مردودې فیصلې دي، دا ناروا فیصلې دي، دا قطعا جواز نه لري. قانون په لحاظ باندې د شریعت احکامو کې هم دا راغلی دي چې د دغسې مسایلو بخصوص د حدودو تطبیق دپاره او د تعزیري جزاګانو د پچې قانون په نظر کې دي ډېر دقت باید وشي، ډېر دقت. عاجلانه فیصلې باید نه وي. د یو منصفه هیئت په موجودیت کې د یو عادلانه بررسۍ په نتیجه کې بالاخره جزا چې راوځي هغه د جزا تطبیقونکي ارګانونه معلوم دي، د څېړنو ارګانونه معلوم دي، دیو نو هر څه په خپل لاس کې نیسي، قانون په خپل لاس کې، شریعت په خپل لاس کې نیسي او بالاخره د هغه صلاحیت دار ارګانونو صلاحیتونه په خپل لاس کې نیسي، قبض کوي یې په اصطلاح او په خپل سر باندې فیصلې کوي. نو په دې لحاظ باندې هم شرعي صبغه هم قانوني صبغه د دغسې پرېکړو نشته دی او دا ډېر یو ناجایز عمل دی چې په افغانستان کې متاسف هم په دې وروستیو کې ډېریږي. په ځینو ولایتونو کې بیخي تاسو پوهیږئ چې د غور ولایت ډېر خبرساز شو په دې لحاظ باندې چې څو فیصلې وشوې په همدې عقله باندې. همداشان نور ولایتونه هم ترنه فارغ نه دي، سر پل کې وګوره، جوزجان کې وګوره، نور ځایونو کې، شمال د صفاتو کې متاسفانه دلته او هلته کیږي. خو ځینې مسایل داسې چې رسنۍ ته وړاندې کیږي او بالاخره رسنۍ راپورته کوي دا مسایل، او ځینې مسایل دي چې اوس هم پټ پاتې کیږي او په کلي کور کې پاتې کیږي. نو پس د دغسې پرېکړو قانوني او
ډېره مننه بیدار صاحب. په لرو پرتو سیمو کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د خپل سرو پرېکړو یا د خپل سرو محاکمو لاملونه څه دي؟
دوه حالات ډېر قویان مطرح دي. زموږ د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون څېړنې ښیي چې د دې دوه حالتونو خالي په ډېر دی، یا به دولتي هغه ارګانونه چې اعمال د سلطې وکړي او دا مسایل ټول هغوی پورې مربوط دي، یا به دوی ضعیف وي په هغه ځای کې، خپل اعمال د حاکمیت او حکومت نشي کولی په ټوله کې 100%. دویم، یا دا ارګانونه په هغه ځای کې بیخي شته نه، یعنی ډېری فیصلې په هغه ځایونو کې کیږي چې حکومت او د حکومت هغه ادارې او ارګانونه چې همدغه خدمات عرضه کوي، عدالت تامینوي، د عدالت پلي کوونکي ارګانونه یې یا بیخي موجودیت نه لري، پس دا ساحه د مخالفینو په واک کې ده، نو هلته دغسې فیصلې کیږي. دویم حالت او د اولی حالت دا دی چې په هغه ځای کې دغه ادارې چې سلطه د حاکمیت کوي، عدالت تامین کوي، عدالت پلي کوونکي او د قانون پلي کوونکي ارګانونه، دا ضعیف دي، نشي کولای، یا تعلل کوي په خپل کار کې، یا په دغسې ځایونو کې په دواړو حالاتو کې د ټوپک خاوندان او هغه ګروپونه او هغه کسان چې د په ځانګړې توګه د ټولو بشري حقونو د نقص په مواردو کې مصاحبانو عاملانو ته او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پیښو دپاره ښه پناهګاه ده، دغه